The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2013 د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده وخت سوالي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 15 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د ډیور ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ستاسو کوربه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس دا غنګوسی رد کړی چې ګواکې هغه هیواد کې د داعش ډلې په راپورته کولو کې د واشنگټن لاس دی د سند پولیسو مشر د ولسی مدني او سیاسي فشار وروسته په کراچۍ کې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د پلټنو امر ورکړی او د خوراک نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې په شام کې جګړه ختمه نسوه نو ډیری خلک بل لوږی څخه مړسي د ادارې ویاندې ویلي اوس هم هلته ځینې خلک د حیوانانو خوراک خوري او اوس هم د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس دا خبره پکله کرد کړي چې داعش ډله په افغانستان کې واشنگټن راپورته کړې ده او دا ژمنه تکرار کړي چې داعش ترګری ډلې ته په ماتې ورکولو کې به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي د لومړی ځل دی چې امریکایي سفیر په رسمي ډول د داعش په اړه په امریکا لګېدلې تورونه رد کړي د افغانستان د پخواني صدر حامد کرزي په شمول یو شمېر نور افغانان او روسیه په امریکا تور لګوي چې د داعش ملاتړ کوي د امریکا سفیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي امریکا هیڅ او په هیڅ هم ډول د داعش ملاتړ نه دی کړی مطبوعات وایي د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د پولیسو د لاسه د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دغه کمیټه کې د پولیسو د مشر مرستیالان ثناءالله عباسي سلطان خواجه او آزاد خان شامل دي نقیب الله مسعود چې د وزیرستان اوسیدونکی و کورنۍ وایي په کراچۍ کې پولیسو له کوره یوړ او درې ورځې وړاندې یې وژلی دی د هغه د وژنې تور د کراچۍ د پولیسو په اس اس پي راو انور باندې لګول سوی د پنجشنبې په د کراچۍ په شمول د پاکستان په زیاتره پښتني برخو کې د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد احتجاجونه سوي د هغه وژنه زیاتره سیاسي مشرانو غندلې او د بې پلاوه پلټنو غوښتنه کړې ډیری سیاستوال تور لګوي چې د غځوان د پولیسو په جیلي مقابله کې وژل سوی دی د خوراک نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې شام کې روانې د اوږدې ولسی جګړې له امله په زیات شمیر خلک د خوراک لکمی سره مخ دي او ډیری د لوږې څخه اغیزمن دي د ادارې ویاندې ویلي دغه وضع به تر هغو دوامدار وي تر څو چې د دې په وینا هلته وحشي جګړه نه وي ختمه سوي د ادارې ویاندې زیاته کړې شام کې ډیری کسان د حیوانانو خوراک او کثافاتو خوړلو ته مجبور دي د امریکا استخباراتي چارواکو د څارنې د پروګرام د بیا اجازه ورکولو په اړه د پارلمان د غړو ستاینه کړې د شخصي ازادۍ او فعالانو په دغه لنجمن قانون باندې نیوکې کولې او وایي د عام وګړي د حقونو په ژغورنه کې دغه قانون پاتې راغلی دی د پنځشنبه په ورځ د سېنات غړو د خارجي څارنې دغه قانون د څلور دیرشو په مقابل کې په 15 رایو سره د شپږو کلونو لپاره منظور کړ د دغه قانون له لوري به امریکایي استخباراتي ادارې وکولې سي چې په نورو هیوادونو کې د وګړو د الکترونیکي خبرو چې پکې فیسبوک ګوګل ورایزن او نور شامل دي څارنه وکړي د داعش وسلوالی ډلې یو جګړمار او پروپاګاند کوونکی ډینیس کاسپرت په شام کې د جګړې په محل وژل سوی هغه د جرمني اوسیدونکی و داعش پلوه مطبوعاتي ډله الوفا د پنځشنبه په ورځ ویلي هغه په دیر الزور کې په هوایي بمبار کې ووژل سو د امریکا د استازو په شورا کې د ریپبلیکن ګوند غړي پلان لري چې د حکومت چلولو لپاره د ارزی لګښتونو په اقدام رای ورکړي د پارلمان غړي دوی لاري لري چې یا خو د یوې میاشتې په ارزی لګښتونو موافق سي یا حکومتي چارې تر هغو وتړي چې د کال 2013 په بجټ باندې نوی موافق سوي بلې خو د امریکا صدر د بجټ په اړه په کانګرس نیوکې کړي او خبرداري ورکړي چې حکومت په ټپه ودرېدي نو دا به د پوج لپاره ډیر خراب وي کچېرې په کانګرس کې ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند د بجټ په اړه موافق نسو نو شنبیل اروزی څخه به حکومتي چاري په ټاپه ودرېږي او د امریکا صدر ډونالد ترامپ د خپل چیف اف سټاف جان کیلی سره د اختلافاتو راپورونه رد کړي د هغه ورسره چې جان کیلی ویلی وو تیر کال د صدارت سنبال ولو ورسته د ترامپ په فکر کې بدلون راغلی دی. راپورونه وايي دغه خبرو باندې صدر ترامپ خشمیدلی وو، خو د پنځشنبه پر ورځ پنسلوانیا کې خبريالانو ته صدر ترامپ ویلي جان کیلی ښه سړی دی او ډیر ښه کار کوي. صدر ترامپ دا هم ویلي له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو پلان کله هم نه بدل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیاست او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوریته. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس دا خبره په کلک رد کړی چې داعش ډله په افغانستان کې واشنگتن راپورته کړی ده او دا ژمنه تکرار کړي چې داعش ترګری ډلې ته په ماتې ورکولو کې به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینه احسن راکوي.
دا ډوم پېزل دی چې امریکایي سفیر پر رسمي ډول داعش پاړه په امریکا لګیدلو تورونو ته جواب ویل دی. د افغانستان د پخوانی صدر حامد کرزی په شمول یو شمیر افغانان او روس په امریکا د داعش د ملاتړ الزام لګی. جان باس په کابل کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې داعش سره د امریکا د ملاتړ ګنګوسې رد کړي. خغلی باس وویل اجازه راکړئ ځکه چې دا ګنګوسې په گردش کې دي چې په کرټکو کې ویم چې افغانستان ته داعش امریکای نه دی راوسته. امریکای هیڅ کله په هیڅ شکل کې هم نه د داعش حمایت کړي، نه جوړه کړي او نه د حملو ډله کړي ده. تیر کال د وایس اف امریکا په شمول د یو شمیر مطبوعاتو سره په مرکو کې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی ویلی وو چې داعش د امریکای اعلی ده. خغلی کرزی دغه خبره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په هندوستان کې بیا تکرار کړه او وی ویل چې په کار ده امریکا د دې خبرې وضاحت وکړي چې په افغانستان کې د داعش ډله څنګه راپورته شوه. د هندوستان سرکار نوې دلی کې په سیمه کې د حالاتو په اړه یوې غونډې ته وینا کې حامد کرزی ویل چې د افغانستان ځینې مسلې د خارج نه راغلي دي، تندروي د امریکای او د پاکستان د همکارۍ پیداوار دی او د دې مسمیراتو سره افغانستان مخامخ دی. امریکا باید د دې وضاحت وکړي. د کابل لپاره د امریکای سفیر جان باس هم دا خبره تکرار کړه چې د افغانستان مخالفې وسلوالې ډلې په پاکستان کې میشته دي او د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې د بریدونو منصوبې جوړوي. خغلی باس وویل دا خبره سپینه ده چې امریکا نوره د پاکستان دغه سلوک نشي زغملی او دا باید بدل شي. هغه وویل زموږ د دفاع وزیر جیمز میټس د پاکستانی چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره یو مناسبه لار ولټي. پاکستان په خپل خاوره د وسلوالو د موجودګۍ خبره ردی. د امریکای سفیر د داعش ډلې په اړه کلک خبرګون خوډلو چې په دې ورستو کې په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ د لوی پیښو او ځانمرګو بریدونو پړه په غاړه واغسته. جان باس وویل د داعش ډلې سره د روغې جوړې او سولې هیڅ لار نشته. هغه وویل یوازینی لار دا ده چې په زده کلک ګامونه واغستل شي او د جګړې په ډګر کې یا اوجل شي او یا ونیول شي او نور دا توان ونه لري چې د ترهګرۍ بریدونه وکړي. د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه په ورځ وویل چې حکومت یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن په اړه د خبرو اترو بنیاد برابر کړی دی. د امریکای سفیر جان باس د روس دا اعلان وستایلو. هغه وویل د ماسکو لخوا د مذاکراتو مثبتې نښې ستایو، خو زه فکر کوم دا هم د ارزښت وړ خبره ده چې د امن خبرې باید په خپله د افغانانو لخوا پیل شي. مونږ به ګورو چې څنګه ملاتړ کولای شو. خغلی باس وایي د افغانستان په استقلال باور لري او په دې نظر دی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د پخلاینې او سولې هر بهیر باید د افغانانو خپلې او د دوی لخوا شروع شي. جان آر باس وویل د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان او امریکې د حکومتونو سره په دې هیواد کې د روانو حالاتو په پوهېدو کې لا مرسته وکړي. د امریکا سفیر عباس په وینا دوی د هر هغه چا هڅې ستایي چې د امن د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې برخه کې رغونکي نقش ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیپریډیو دا اوس هم یو بل ریپورت ولورته تاسو په همرا ګرځو. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي افغان حکومت او د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته ژمن دي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کړی. تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر ډاکټر اکرم خپلواک وایي د افغانستان خلک د دې وړتیا لري چې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې له وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړي. خپلواک د سولې له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو ملاتړ اړین وبلو، خو په ټینګار سره یې وویل که د سولې خبرې اترې د بین الافغاني ډایلوګ له لارې ترسره شي، ترلاسه شوې پایلې به د افغانستان د خلکو له غوښتنو سره برابرې وي.
یو له یو اصلو څخه چې ولې د افغانستان حکومت په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کوي، هغه په دې هدف ته که په مذاکراتو کې د سیمې هیوادونه یا نړیواله ټولنه دخالت وکړي، مذاکرات هغه څه چې نتیجه یې د افغانستان خلک غواړي نه رسېږي. موږ د سیمې د هیوادونو او د نړیوالو ټولنو حمایت په خپله غواړو، مګر غواړو چې مذاکرات مطلقاً په افغاني شکل باندې وي تر څو چې موږ نتیجې ته ورسېږو.
د سولې د دارالانشا مشر په افغانستان کې سولې له شعار څخه تر عمله سرلیک لاندې په څېړنیزه غونډه کې وویل، د سولې د پلي کېدو لپاره د قانون پلي کېدل د هر افغان د مسؤلیت لپاره ملي وسلوال فوج طاقت او د یوې سالمې عدلي او قضایي ادارې شتون چې قانون پلي کړی د سولې د ضمانت لپاره اساسي ټکی دی، او د دې هدف ته د لاننګ د کېدو لپاره افغان حکومت باید هڅې نورې هم ګړندۍ کړي.
درې مهم شیان دي چې سوله تضمینوي: د قانون حاکمیت، یو ملي وسلوال قوت چې مسؤلیت هر افغان ته ورکړي، او یو سالم عدلي او قضایي سیستم چې عدالت تامین کړي. دا درې مهم اصل دي. د دې درې اصل لپاره باید حکومت تعهد وسپاري چې سوله راوړي، دا درې اصل یې تطبیق کړي وي تر څو چې یو څوک د مسؤلیت احساس وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي نیکی هیلی چې له افغانستان څخه یې تر لیدنې وروسته د ملګرو ملتونو په ناسته کې خبرې کولې، ویلي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پالیسي ګټوره ده، او په وینا یې تر بل هر وخت دا مهال له طالبانو سره د سولې خبرې اترې نږدې شوې دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
وایس آف امریکا، دیو ریډیو.
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com،
یا www.voadivaradio.com،
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده. پاکستانی مطبوعات وایي د سند ایالت د پولیسو مشر په کراچۍ کې د پولیسو د لاسه د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د وژنې د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دغه کمیټه کې د پولیسو د مشر مرستیالان شامل دي، او ویل کیږي چې نقیب الله مسعود چې د وزیرستان اوسیدونکی وو په کراچۍ کې پولیسو له کوره یوړ، او درې ورځې وړاندې د هغه مړی ورته سپارلی دی. تفصیل راکوي نوشروان کلندر په دې رپورټ کې.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د چا ګوند چې په دغه صوبه کې واکمنی کوي، د خپل واکمنی پاټه د سند کورنو چارو وزیر سہیل انوار سیال ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. خغری سیال سمدستی د سند پولیسو مشر ته په دې اړه د یو تحقیقاتي ډلې د جوړولو امر کړی دی. د وروستي معلوماتو لمخې د سند پولیسو مشر د دې پیښې د څېړنې لپاره یو درې کسیزه ډله ټاکلې چې د پولیسو اعلی افسران اډیشنل آی جی ثناء الله عباسی، ډی آی جی سلطان خواجه او ډی آی جی آزاد خان پکې شامل دي. ټاکل شوې ډلې سمدستي په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. په سوشل میډیا ځینو سیاسي کارکونانو په کراچۍ کې په میشته پښتنو او د نقیب الله په ملګرو غږ کړی دی چې نن یعنی د جمعې په ورځ به د حکومت لخوا جوړې شوې کمیټې په وړاندې بیانونه ریکارډ کولی شي. باید د پیښې او وجل شوې نقیب الله په اړه معلومات لرونکي خلک د کمیټې په وړاندې ورشي او خپل بیانونه ریکارډ کړي. د عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ځینو سیاسي مشرانو او غړو وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر هم تور پورې کړی دی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی دی. د تحریک انصاف ګوند په کراچۍ کې د وجل شوي ځوان نقیب الله میسود د وجنې په ضد په سند اسمبلی کې قرارداد وړاندې کړی او پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د دې ګوند مشر عمران خان وایي د پولیسو په جالي مقابله کې د نقیب الله وجنه د غندنې وړ ده. په سند اسمبلی کې د نقیب میسود د وجنې په ضد قرارداد د تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر خورم شیرزمان وړاندې کړی دی چې پکې لیکل شوی په ملیر کې د فاټا ځوان نقیب الله میسود د مخامخ جګړې ماهر انکاونټر سپیشلیست د پولیسو مقابله کې وجل دي. هر ورځ د پولیسو په مقابلو کې ځنې بې ګناه کسان وجل کیږي. د نقیب الله میسود وجنې عدالتي پلټنې دي وشي. د کراچۍ په ملیر سیمه کې د پولیسو مشر راو انوار چې د نقیب الله میسود د وجنې تور پرې لګول کیږي وایي داوه کوي چې نقیب الله میسود د پاکستانی طالبانو د تحریک غړی او د ترهګرې په ډېرو پیښو کې لاس لرو. د نقیب الله میسود د وجنې په ضد د چهارشنبې له ورځې راسې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غوسه راپارېدلې او له حکومت غوښتنې کوي چې د هغه د وجنې بې طرفه تحقیقات وکړي. بل لور ته د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان په لوی او وړو خارونو کې زرګونه خلکو د نقیب الله میسود د وجنې په ضد احتجاجونه کړي. د کراچۍ د پولیس په ضد یې شعارونه ورکړي دي او په پېښور، کوټه، ژوب، کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې د سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالان سړکونو ته راوتلي وو. د وایس آف امریکا د خبریال له خولې د نقیب الله میسود مړی پرون د زیارت په ورځ ټانک ته رسول شوی او جنازې هم شوی ده چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی وو.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاسته. له دې خبری خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري بی بی شیرین او د بی بی شیرین د نن ورځې کوربه ندی سمینه احسن او نوشروان کلندر. تاسو هم په د خپرونه کې برخه اخیستلی سئ. د ټلیفون شمیرې دي 001202205003. بل شمیره ده 0800009000. او اوس مهم پام راګرځو یو بل رپورټ ولوري ته. د خوراک نړیوالې ادارې خبرداري ورکړې چې شام کې رواني د اوږدې ولسی جګړې له امله په زیات شمیر خلک د خوراک لکمې سره مخ دي او ډیری د لوږې څخه اغیزمن دي. د ادارې ویاندې ویلي دغه وضع به تر هغو دوامداروي تر څو چې د دې په وینا هلته وحشي جګړه نوي ختمه شوي. نور تفصیل د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې. د خوراک نړیوال ادارې خبرداري ورکړې چې شام کې اوږده ولسی جګړه لا نور خلک دلوږي او ناورین وخواته دکه کوي. دغه اداره د ټول خندونو برسیره په محاصره سوي او هغه سیمه چې تاګ ورته ډیر ګران دی په میلیونونو کسانو ته د خوراک رسولو هڅې دوامدار ساتلې دي. خو د دبليو اف پی ویاندی بتینا لویشر وایي دغه هڅې کافي نه دي.
As you know, we are having a big operation in Syria. In December, we reached 3.1 million people in total, but 6.5 million people are food insecure.
هغه وی لکه څنګه چې تاسو خبري یاسته مش په شام کې غټ عملیات لرو. د دسمبر په میاشت کې موږ 3.1 میلیون کسانو پوری ورسېدو خو هلته 6.15 میلیون کسان خواړه نه لري. څلور میلیون نور کسان د خوراک د نه لرلو د خطر سره مخ دي. دا شمیر په یو کال کې دننه تر دو چنده هم زیات دی. لوی شر وویل دغه وضع به تر هغو دوام ولري تر څو چې د دې په وینا دغه وحشي جګړه نوي ختمه شوي. هغې ویلي د خوراک نړیواله اداره په محاصره سوي ختیځ ښار غوطه کې د تشدد پر زیاتېدو ډېره اندېښمنه ده. غوطه سیمه د ادلب په ایالت کې ده او سرشار دمشق ته نږدې ده. لوی شر وویل د پرله پسې جګړو او بمباریو له امله په ختیځ غوطه کې د خوراک سخت کمی رامنځته سوی. دغه ډول د هغه سیمې د 400,000 وګړو لپاره د خشاکو او د چشولو د اوبو هم ډیر کمی دی.
We have seen many cases of severe malnutrition. Some of the people have been eating animal fodder and garbage. Many of the people are forced to live underground.
هغه وایي دوی د خوراک د کمی یو شمیر پیښې لیدلې دي. ځینې خلکو د حیوانانو خوراک او کثافات خوړل. ډیری خلک دې ته اړ سوي چې له مارکیټونو یا نورو لارو څخه د خوراکي توکو ترلاسه کولو بغیر لاندې په تیخانو کې واوسیږي. ویاندی لوی شرو ویل په ادلیب کې د جګړې د زیاتوالي له امله یو لک کسان دې ته اړسوي چې محاس ته نږدې خپل کورونه پرېږدي. هغه خبرداري ورکړې تر څو چې دغه خلکو ته مرستې رسیږي نو ډېری به د ژمي په موسم کې د خلاص اسمان لاندې بې سرپناه او خوراک پراته وي. یو څو ورځې وړاندې په ختیځ غوتا کې د روسیې جنگي الوتکو د یاغیانو په مرکزونو بمبارونه کړي وو. په جواب کې یاغي ډلو په شام کې د روسیې په هدفونو بریدونه وکړل. روسیه د شام د حکومت ملاتړ کوي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خپل چیف اف سټاف جان کیلی سره د اختلافات راپورونه رد کړی دي. د هغه ورسره چې جان کیلی ویلی و تیر کال د صدارت منصب سمبالولو ورسته د ټرمپ په فکر کې بدلون راغلی دی. تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې درته زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هغه اندېښنو ردونه کړي ګنی د خپل چیف اف سټاف جان کیلی سره اختلافات دي. کله چې جان کیلی ویلی وو د دیوال په معاملہ واک تر لاسه کولو یو کال وروسته د صدر خیالات پخ شوې دي. ویل کیږي دغه بیان باندې صدر ټرمپ ناراضه شوی وو. زیارت پورس پنسلوانیا کې خبريارانو سره خبرو په مهال صدر ټرمپ ویلی د فکر کوي جنرال کیلی ډیر ښه کار کوي او د یو خاص تن دی. کله چې د صدر نه پښتنه وشوه چې د جان کیلی لخوا کانګرس غړو ته ویل چې صدر ټرمپ مهاجرت قانون په اړه نه دی خبر کړی شوی نو صدر ویلی هغه داسې نه دی ویلی څنګه چې تاسو غواړئ هغه ویلی وي. پنسلوانیا ایالت تلو په وخت د صدر خصوصي الوتکې ایئر فورس 1 کې د وایټ هاوس ویاند راجشاه خبریالانو ته ویلي جنرال کیلی د امریکا د سویلي کمانډ د مرین ځواکونو مشر او بیا د کامی امنیت ادارې یا هوملینډ سیکیورټي مشر هم پاتې شوی. نو هغه په سویلي پوله د دیوال جوړولو په اهمیت تر ټولو ښه خبر دی او دې لپاره کانګرس سره خبرو اترو لپاره هم غوره تندې. نو هغه به یو شمېر مدونو کې د صدر خیالات څرګندوي چې پکې امیګریشن یا مهاجرت پالیسی هم شامل ده. د نن وړاندې صدر ټرمپ ویلی وو مکسیکو سره لګیدلې پوله باندې دیوال جوړولو منصوبه د ده په دماغ کې هم هغه شان ده څنګه چې په لومړۍ ورځ سوچ کړی وو او دې کې هیڅ بدلون نه راغلی. صدر ټرمپ خپل یو ټویټر پیغام کې ویلی وو د دغه دیوال ځنی برخې د تلو راتلو لپاره به خلاصي وي او ځنی قدرتي بندیزونو لکه غرونو یا سندونو باندې به هم دغه دیوال نشي جوړولی. د امریکا صدر دیوال په مسله خپل دریز یو ځل بیا تکرار کړی چې دا د هغه د انتخابي کمپاین تر ټولو غټه وعده ده او دا غږ په داسې حال هم مخې ته راغلی چې کانګرس او وایټ هاوس جمعې ورځ وروسته حکومتي چارو لپاره فنډونو خلاصولو باندې خبرو اترو کې بوختي. وایټ هاوس د دیوال او د غیر قانونه کډوالو تحفظ قانون ډاکا ختمولو لپاره پیسې غواړي خو ډیموکراتیک ګوند دغه مطالبه مخالفت کوي او یره دا کچري کومه لوزنامه مخې ته رانغله نو حکومتي چارې به اوتړل شي.
د وایس اف امریکا جوړې جوړا ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور تاسو په امرا ګرځو چې خورشید خان چې یو وکیل دی په پېښور کې او د بشري خدماتونو په اړه زیاتره قضیه چې د نو هغه د پېښور په عالی محکمه کې چلوي هغه د یو داسې سړي لوري او عالی محکمه ته خاص ورکړی دی چې لتیرو 15 کلونو راځي د هریپور په بندیخانه کې دی او هغه ته د مرګ سزا اورول شوی ده او په دغه خواست کې هغه د دغه کس لخوا غوښتنه کوي چې ورته د قانون د تعلیم پوره کولو حق دی ورکول سي یا دی موکي ورکول سي. تفصیل ساده قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا هریپور جیل کې د 5 سزا شوی یو قیدی پېښور هایکورت تخواس کړي چې دته د قانون سبق ویلو اجازه ورکړي شي. د نوخا سره تعلق لرونکي سجاد نومي دغه قیدی چې د میډیکل سبق دریم کال کې وو مرګ کولو رستو د پانسی سزا ورته اوریدل شوی و او د تیر 15 کالو راسي هغه قید کړي او دا وخت پاکستان سپریم کورټ کې د دغه سزا خلاف د اپیل اوریدنه لا روانه ده خو په قید کې هغه خپل وخت د تعلیم مشغولتیا کې تیروي هغه د 14 ډیګري سره سره د پولیټیکل ساينس او د انګریزي ادب د ماسترز ډیګریز هم د قید په دغه وخت کې اغستی دي اوس هغه د قانون ډیګری اغستو خواهش لري دغه له طرفه عدالت کې خواص وړاندې کون کې خورشید خان ایډوکیټ دیور ایډیو ته په دې اړه ویل
15 کال نه جیل کې دي دا یونیک کریکټر دی درازم دې د نا بی یو کړل ایم اے انګلیش یو کړل او ایم اے پولیټیکل ساينس یو کړل لیکن ما ته دې فون وکړل دا درې ډیګری نه واغستې اوس غواړي ما ته دا بول غواړي دا لا کې دا داخله مسله نو کم دیو جیل بینول دی کم باندې دی رول ریګولیشن جوړ شو دی هر کتاب کې مختلف ډیگریان لیکل دا میټریک درس نظامی بی اے ایم اے نو هغه کې په سیریل نمبر 8 باندې ایل ایل بی لیکل دا بخي به ټول کتابونه خاموش دي ما سو کړل چې ما ریډ ڈرافټر اندر 199 د سټوډیو پاکستان او دا 25 دی لاندې دا هر شهري هر سټیزن بنیادی حق دی چې تعلیم دی حاصل کړي او خپل د پاره یو یو جایز پروفیشن دی منتخب بل کوټ لما خاص وکړل های کوټ موږ لبل را بخي چې دې سره څنګه به تعلیم حاصل کړي
خورشید خان ایډوکیټ چې پخپله هم د خیبر پختونخوا پخوانی ایډوکیټ جنرال پاتې دی او اکثره هغه د خلکو د خېګړې په حق له مقدمي عدالت ته مخې ته راوړي او خواستونه جمع کوي د هغه تر مخه ډاکټر سجاد دغه خواست هم ډیر مهم او دلچسپ دی
هغه یو شی مې زما ډیر خوښ شو مې ما ونه تاسو کو بل ته ونه لرم وکیل جوړې دل غواړي دا ونه کوي ما ته وایي چې زه غواړم چې په خپلم شهري جوړ شم او خلکو لپاره خدمت وکړم او خو زه چې دې جوړ
عدالت هم دغه خواست کې دلچسپي واغسته او د جیل او د قانون محکمې نه په دې خواست باندې خپل جواب ته راتلونکو اونۍ پورې غوښتلې دا وخت ملک کې صرف علامه اقبال یونیورسيټي کې یو زر پورې قیدیان تعلیم کوي او دغه یونیورسيټي د قیدیانو یا د پریزنرز لپاره د مفت تعلیم پالیسی جوړه کړې ده خورشید خان وایي چې مسله دا ده چې د قانون ډیګري اغستو لپاره په یو ادارې کې داخله او حاضری ضروری ده خو دې سره سره د پاکستان پریزن رولز یا د جیل قوانین کې د قیدی سره هم د تعلیم او هم د ال ال بی یا د قانون تعلیم کولو حق شته اوس په عدالت دا فیصله کوي چې دا حق د لسنګ ور کوي
نو کوټ چې ما کایل کړل ما کړه ٹھیک به په بنیادی حق خوشته لیکن تاسو بل عربو باسه ولې جتا ال ال بی لیکل نو په کتاب کې هغه باندې به یو جشن ویل چې نن سبا خو انلاین هم کیدی شي
خدا لوم به زل دی چې د ډاکټر سجاد غوندې یو کېدی چې د مرګ سزا ورته اوریدل شي وي اوس هم د نو تعلیم خواهش لري اوس دا د پیښور اعلی عدالت په لاس کې ده چې هغه له دا حق څنګه ورکوي او سلار ولا راو باسي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو په خبر
او اوس وړاندې کوي یو اداریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکې د پاکستان فوزی امداد بند کړی دی دا ځکه چې د پاکستان حکومت اغه ترهګرو او جنگیالو لا د محفوظه زینو په نور کولو یا د قانون لاندې د دوی په نیوو کې پاتې راغلي دي څوک چې د امریکې د مفاداتو د پاره خطر جوړ شوی دی د پاکستان د فوز دندولې شوی فوزی امداد یو ارزی اقدام دی د پاکستان فوز تور کیدونکو پیسې ټکی اشاره کړی شوی دی خو منسوخ کړی شوی نه دی ځکه چې د امریکای اوس هم امید شته چې پاکستان به د ترهګرو خلاف فیصله کون اقدام وکړي امریکا په دې وخت کې د پیسو د ورکړې په وخت نه ټکی د لاند باند کولو سنیت نه لري صدر ډونلډ ترامپ په اگست کې د سویلي ایشیا د پالیسۍ په حق خپل تقریر کې ویلي وو چې داسې یو ملک سره هم د امریکای ملګرتیا نشي چلی دی کوم چې د امریکای په فوزیانو د خونړو حملو ذمہوار ترهګر او جنگیالي په خپل ترخ کې ساتي د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر ناوریټ خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د حکومت د پاکستان حکومت سره په اعلی سطح د مسلسل رابطې به وجود طالبان او د حقانی نتورک جنگیالي پاکستان کې د نن خپ قلار پراته دي څوک چې د افغان حکومت د غیر محکم کولو او په امریکانو او اتحادي فوزونو د حملو ذمہ وار دي